السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن سه شنبه د سمبولې یا وګي لومړی او د اگست درويشته منېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلاونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او سیلاونو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د لسو او څلوېښتو ملي مترو پر په اندازه اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې. سیلونو پرون د کابل کندهار لویه لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونو مسافر د لارو دوه طرف ته بند پاتې وو. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطفور رحمان حقمال پرون آزادۍ راډیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د ده په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې ده. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې ده.
دغه څنګه پرانستلو سره به ندین وروسته ټول هیوادوال په ډیر آرام په ډیر سکون کولای شي چې همغلته ځای په ځای طرفه واخلي او بل طرف ته جمع کړي.
دا د افغانستان بانک د پاسپورت ادارې رئیس مولوی عبدالحکیم حمیدی و چې ویلې د افغانستان بانک و مکاري څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل د صنعتي پارک د برېښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف یې د دې پارک د برېښنا وخت 12 ساعتونو ته پورته کړی دی. برېښنا شرکت په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه د دې شرکت د رهبرۍ پلاوي د صنعتي پارکونو له استازو سره په کتنه کې کړې ده. د راپورونو له مخې د کابل صنعتي پارک په تېر جمهوري نظام کې په 24 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا درلوده، خو اوس یې له سیاسي بدلون وروسته د ورځې 10 ساعتو ته راکمه کړې وه. خو اوس دا دی ویل کېږي چې بیرته به 12 ساعته برېښنا ولري. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی محکمې ته راکاږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي سیلاب ځپلو ته د دوی رسول شوې مرستې بسنه نه کوي.
دغه مشکلات یقیني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک کوم دی چې وسمو هغه رسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي.
ولې وروستي سیلابونه ډېر خونړي او ویجاړونکي وو؟
د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې، نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي.
افغانستان کې یو ځل بیا د کورونا پیښې په ډېرې دودي
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی ده. په وروستۍ یو میاشت کې موږ کوم ارقام لرو، په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او امریکا وایي هڅه کوي ژر تر ژره د اټومي تړون په اړه د ایران خبرو ته ځواب ورکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طبي په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسولینو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ورستیو سیلابونو له زیانمنشو سره مرستې وکړي. ورستیو سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د غراز د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زیاتو نورو ورښتونو او سیلاونو د راوتلو احتمال هم ویلې دی. دا چې دا ورښتونه په کومو ولایتونو کې کیږي او د اروندو چارواکو لخوا نور څه ویل شوي تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي او په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې یو شمیر ځپل شوو سیمو ته استول شوي خو هغه کافي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له مرستیال محمد زید خاطر سره په کتنه کې د مرستو غوښتنه وکړه.
نو دغه مشکلات یقیني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شکم دی چې وسمو هغه مرسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي. په دغه حال کې په دغه ناورین کې واقعا دا شان کفایت نه کوي، دا ډیر کم شی دی. نو موږ ساتو باندې غږ کړی دی، نن موږ د مستط ملل متحد د معاون سره مجلس وو، دا غږ هم پرو کوي او دوی هم داسې کم وعده راکړه.
ورسته یو سیلابونو په لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه رسولي دي. زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر ولایت دوه اوسیدونکي روح الله او نور محمد
سیلابونه هر سره تلاند کړ، صرف د تن جامې لرو، نور چینل لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلی زنانه مال ته ناستې، موږ دلته راختلی او مرسته کوم غږ واوري.
لالا پاک غواړو دل دی نړیواله غو غواړو موږ سره د مرسته وسی را دي، سی ودی ګوري، هر شی دی وګوري، کوټې دی وګوري، کورونه دی وګوري.
دغه معلوماتو لمخې چې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته ورکړي، په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو درې ورځو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړ شوي او 50 نور ټپیان دي. یوازې په لوګر ولایت کې 40 تنه مړه او 10 ټپیان شوي او 4 تنه تر اوسه تری تم دي. په نورستان کې د 13 او په غزنی کې د 2 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیلونو په لوګر کې د خوخی ولسوالۍ ډیر ځپلې چې زرګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن کړي دي. تیر شپه هم د لوګر په څو نورو ولسوالیو کې د نویو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړل شو، خو تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د نورو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
و موریدل چې ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسولینو له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. بلورته د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم په ډېرو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دغه ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. په ډېرو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه رسولی دي. ولې په وروستیو کې سیلابونه زیات شوي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې د متخصص عبدالولي مدقیق نه د مرکې په پایل کې کړې ده.
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، دا چې کله کله رامنځته کېږي، دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکه کې سر ژوند کې د سیلابونو سره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي، هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپله لاره او پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره خو کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څوک انسان ځکه ورته لسته کړله، انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. نو اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سلپړه ده، دا یې مصنوعي علت ده او طبیعي علت ده. هغه داسې ناوړه یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا په عاجل شکل په سیلاب باندې اوي.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړي، یعنی ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات شو، که باران به وشو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا سو چې موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي کېږي، باعث د کمبود اوبو ګرځي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدقیق و چې د وروستیو سیلابونو د څرنګوالي په اړه یې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ راډیو.
اوریدونکو، ټاکل شوی و چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر مشرانو د سفر د معافیت د غزولو او یا هم بندیز په اړه بحث وکړي. دا بحث پرون شوی دی خو ترې راپورونه نه دی خپاره شوی. یوازې د فرانسې څلورویشت چینل د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې دا غونډه تر ډیره په همغو دریځونو راڅرخېده چې واحد دریز نه و، روسیې او چین یو دریز درلوده او غوښتنې کوله چې دغه معافیت د تمدید شي. اما امریکا او اروپایي ډیپلوماتانو بیا ویل چې دا مافیات د پای ته ورسیږي. لا هم نورو خبری اژانسونو د دغه غونډې ښکارات نه دی ویلي که د ورځې په جریان کې څه خبر شول، موږ به حتما ستاسو تر غوږونو در ورسو. او سم راځو دې ته چې په افغانستان کې یو ځل بیا د کورونا پیښې ډېرې شوې دي.
د طالبانو حکومت د امیر وختي وزارت مسؤلان په ورستي او میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دغه وزارت وایي شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي لري او تبویل 13 میاشت په کووید 19 تاخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 ته لوړ شوی.
دا چې په دې ورستیو کې په غونډې هوادونو کې هم د چپاو موجو څه پورته شوی دا او ارقام زیات شوی دي. په هواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګراف لوړ شوی دا. په عموم کې مونږ د کورونا چې په ورستیو میاشتو کې مونږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
خو خاغلی زمان د 3400 ترمنځ کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر وختي وزارت د ویان د څرګندونو تای سره وای چې په ورستوي ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوای دی. دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي رادیو ته وویل
تقریبا کډیر سره وغوښتل موږ PCR ورکوو او واټ شپږو پر مثبت راځي، بعضې ورځې حتی له 12 مثبت راشي. په تیره میاشت کې موږ دومره مثبت نه لرل، یعنی دوه درې کسان به یا مثبت شولي یا به نه وو. دې نه داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې د کورونا ناروغان یعنی سیر سعودي غوره کړی ده، یعنی مخ په زیاتېدو دي.
نوموړي وویل چې په تېره میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمیر 15 و خو اوس 90 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووېډ 19 روغتون مسؤلانو هم د کووېډ 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې دوی په خپل روغتون کې 22 مثبتې پېښې ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووېډ 19 ناروغۍ د تشخیص او د ناروغانو د درملنې لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کومه ستونزه نه لري. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووېډ 19 ناروغۍ له اخته کېدو نه د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، ټولیز واټن مراعت کړي، خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي، د پرنجي پر مهال خپلې خولې او پزې ته دستمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د ایران د هغو ادعاو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي. تفصیل یې له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوي د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلی پرایس د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لسخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنګټن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې خنډ رامنځته کوي او هم یې دا رد کړه چې له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناڅیز هم وي خو هغه مهم دي. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویل د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره نورې خبرې ښایي روانه اونۍ ترسره شي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه ترسره نه شوه او ښایي روانه اونۍ ترسره شي. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې د امریکا مثبت ځواب روانه اونۍ ترلاسه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې په 2015 کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو لکه چې امریکا په 2013 کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجي توګه تر پښو لاندې کړې دي. د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لورو د اګست میاشتې له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړې چې متحده ایالات پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هیڅ راتلونکی ولسمشر ونشي کولی ترې ووځي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن نشي کولی چې دغسې محکم ضمانتونه ایران ته ورکړي، ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامي قانوني معاهده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې اوري چې په نورستان کې شخصي دښمنۍ زیاتې شوې دي او د خلکو ژوند د تاریخ کړي خو ترې وړاندې راځي د ته غوښ شو چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان د غو ورسپانو ته کتنه کړي.
د برېټانیا میل ورسپانې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې له 40 میلیون افغانانو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستې لپاره د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالره کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه خبرې کوي. ورسپانه د درو سرچینو په قول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د آزادېدو په اړه له دې سره سره خبرې وکړي چې د کابل په زړه کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وښوده چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او پر دې سربېره چې پوهیږي طالبان او د افغانستان بانک به له دغو پیسو ګټه واخلي. په داسې حال کې چې ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 40 میلیونه افغانان تر ژمي وړاندې له شدیدې لوږې سره مخامخ دي، د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د افغانستان له ثبات سره د مرستې پریکړه په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه د واشنگتن اندېښنه شي. میل ورځپاڼه د رویټرز خبري اژانس د تیرې میاشتې راپور ته اشاره لري چې امریکا غواړي د افغانستان بانک میلیاردونه ډالره کنګل کړي پیسې په سویس کې یوه جوړېدونکي صندوق ته وسپاري. دا صندوق به د یو نړیوال پلاوي یا بورډ له لوري د افغانستان بانک شتمني په داسې ډول افغانستان ته ورکوي چې د طالبانو لاسته ورنشي. خو طالبانو په جون میاشت کې د دوحې په خبرو کې له دې وړاندې سره مخالفت کړی و. د 2020 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو د بندېدو له کبله په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران ژور شوی دی. د افغانستان د حکومت په سلو کې اویا بودیجه د امریکا له لوري برابرېده. لانګوار ژورنال امریکایي ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د ګوانتنامو یو پخوانی بندي په پنشیر کې د جګړې قومندان ګمارلی دی لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې اشاره د عبدالقیوم ساکر ګمارنې ته ده چې د اندراب او پنشیر د پوځي چارو مسؤل ټاکل شوی دی. زاکر شپږ کاله په ګوانتنامو بند کې تیر کړي او د هغه په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک قومندان دی. زاکر چې په عبدالله غلام رسول هم مشهور دی د 2001 کال په دسمبر کې په افغانستان کې ونیول شو او شپږ کاله وروسته د 2001 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته ولېږل شو. ډېر ژر له طالبانو سره یو ځای شو او د جنوبي ولایتونو قومندان وټاکل شو. د پنشیر او اندراب لپاره د پوځي چارو د مسؤل په توګه د زاکر د ګمارنې خبر د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ اعلان کړ. په دغو دوو سیمو کې د ملي مقاومت جبهه چې احمد مسعود مشی کوي فعاله ده او وخت نا وخته پکې د جګړو ادعاوې کیږي. لانګوار ژورنال د دغو سیمو لپاره د قیوم زاکر ټاکنه د دیشکارندوی بولی چې طالبان په دغو سیمو کې له ننګونو سره مخامخ دي.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیاتې شوې او د خلکو ژوند تریخ کړی دی. ځایي اوسیدونکو وایي د دښمنو کورنۍ او سړی له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې خځې پر مخ وړي. ځایي چارواکي بیا وایي د دغو دښمنیو د پای ته رسېدو لپاره ولسي شوراګانې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې څړځینو ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دیخوا دښمنیو شتون درلوده، خو په هیواد کې جنگونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړې دي.
په نورستان ولایت کې له پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیاتو، ولې په هیواد کې جنگونو زمنګ د خلکو شخصي دښمنیو ته لا هم زیات قوت بخلې دي. د اټکل لمخې په لس کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دي.
د هغه په خبره چې ډېرې دښمنۍ په سیزینو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسي نه درلوده او همدا وجه و چې د هرې ورځې په تیریدو دښمنو کورنۍ او د یو بل خلاف وسلې تر لاسه کړي او دښمنۍ وزور اخسته چې په کې هر کال یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. یو شمیر کسان به وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنۍ او دلمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
دا پخانه چې څومره دښمنګان وي او نو دا نارینه چې دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې، اول ته خلک وشتل کېدل. ډېر پخانه دښمنګان دغه خلکو کې موجوده و. ټول دی منطقي کاروبار چې په دي زنانه باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضا ته راولي، الته شریعت په نگاه باندې چې سره کم دغه اصولي خبره وي هماغه سي ورته.
خو مولوی نعمت الرحمن بیا وایي که حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي لخپل زواکونو او لیکو بهر کړی.
کچری حکومت هواړي د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پایتګ کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لدی کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅ کله د سولح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم منی چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دی او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسی شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته وویل
نو صلح د فاره منګه په هر قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علماي کرام پکې دي او شيوخ سپینګری ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي، صلح روانې دي، د دې شاته موږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري، دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیقوي انشاءالله. هغه دشمنیان او بغض او حسد دا به پرورۍ باندې انشاءالله بدلیږي، نو په دې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د شخصي دښمنیو شتون په تنګ کړي چې په ختیځ کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوې، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو زموږ خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2690 صفو او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفو اوریدلای شي. دغه خبری مجله پای ته رسیدي، مخکې دې چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې شي، ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراتب لري.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح فرقې او خوګی په منطقه کې ډیر شدید باران وشو، د خلکو ته ډیر تاوانونه ورسېد، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلې وو، فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي، ډېر خلکو ته زیان ورسېد، شدید باران وشو. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره د زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې، خو بارانونه دي، پر موږ باندې خاص تنخاص وریاځي دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي، د چشنګ په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلې وې، کاله کې وچې شوې، جواري وچسوله. زموږ د حکومت څه دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري، دلته موږ ته مرستې راواستې. وروره دلته کاتونې خلکو ته ورکړي دي، درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یوه څه واخلي، بل څه ورکړي، بل څه ورکړي، یو وار یو وار یو ورکړي، په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدې، هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو، بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کولا شرزا د ننګرهار نو تاسو پیغام پر اقدام د دې جنو مکتبونه باندې په پاتلو سره کانکور کوم برنامه چې دا کانکور امتحان نه چې خپل کیږي هم باندې شي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زړه تر زړه دې خونځین پرانیزي او دا کانکور برنامه دې تر کوره کړي بیا شروع شي چې غواړو برخه اخلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو، دا چې مونږ نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او منو یې، هغه د دې نه پکې ځان کړ. دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې سمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زر غوښتونکي یو چې مونږ مکتبونه دوم خلاص شي، مونږ د خپلو کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهنی طرف مونږ ډېر یعنی خفګان چې مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپل خویندې یا مونږ په خپل کم دا حالات ګورو مونږ ډېر ځوروي ټول افغان نجونې هم دا حالت لري نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاولې مشرانو باندې راغلي دي خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421